سلامونه، احمد شیبریم د سجر اړو د سات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د ساينس په برخه کې د شوزو انجونو د نړیوال ورځ په مناسبت نن په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا مهم ورځ په ډیر خوشنۍ سره لمانځو. یوناما په خپل بیان کې چې په خواله رسنیو کې شریک کړی دی زیاتوي چې 1400 ورځې کېږي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. یوناما په دې بیان کې یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 12 په نړۍ کې د ساينس په برخه کې د شزو او نجونو نړیواله ورځ ده چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرشم د ټول نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د شزو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا افغانستان ته 138 منډې هدف وټاکه. د لوبه د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي پوسټر لوبغالي کې روانه ده او افغان لوري تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. دا په شلو ورځ نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپل مخکنی لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې نن بل لوبه د استرالیا او ایرلند ترمنځ ده چې د کابل په وخت د غرمې 2 بجې پیل شي، او د نن درېمه لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کابل په وخت د ماښام 6 بجې شروع کیږي. په کاناډا کې وشسي 9 کسه وژلي او پولیسکونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سیشن بی پولیس د بریټیش کولمبیا په ټامبلر ریچ سیمه کې رامنځته شوه. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل چې د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 مرګونه دي. پولیسو د بریټګری د هویت په اړه ډېر زیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. دوی یوازې دومره ویل دي چې بریټ کوونکې ځان وشلې دي. تر دې پیښه وروسته د کاناډا صدر اعظم ټاکل شوی به نن په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي. د دې پیښې په خاطر خپل سفر وځنډاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د دې خبرو مهمه برخه به له ایران سره د امریکا روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل تر اوسه واشنگتن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له ټرمپ سره د خبرو کې به د غزې او سیمه مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحده ایالاتونو د کلک دریځ غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنگتن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی، خو واشنگتن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هېواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازیو په عمان کې مذاکرات وکړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې کډرمن او کلی سکون کو زه برښنا غفار یو زلبی هم تاسو ټول ته شرف خاص پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د تاسو ټول کډرمن او کلی سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو سکون کو د سیمه راست سو دی یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوست نو هله د تاسو ټول درنو سکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته امدګي هم چمتو ولول قدرمن زکون کو نن ورځ مرستاسو په یو لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی فنړی کې اوبه په هغه باندې پنګه چونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست کولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړئ. مجبلری زکن کو دلست پی پشه بو که لمره مجرد تاسو پناری که اوبا و حقوی بانی پنگه چه ونی پا حقل بحث لرو چه مجرد تاسو پناری که اوبا و پیجنو و ده حقوی پنگه چه ونی پا حقل با پشپرد دال سرمال مکتر لاسکن قدرمون زکن کو لکه سرنگی چه مجرد تاسو طول پوهیج و باز مجرد تاسو دجبندانه یو لمهم و عبرزرست من لرون کو ارتیاو لجمله سخش مرل کیجی چه پرتل اوبا سخه حقیقه چیری انسان و سیجی حیوان و سیجی نبات و سیجی سروی بی هر سچه و سیجی پرتل اوبا سخه نسه کوله چی جوندی پاتسی یعنی طول جوندی موجودات جوند چی دی پا اوبا بندی ملاردی اوبا چی جی درون زکون کو پا طول زمک بندی پا یو دول سره یه هم پا برابر توگ سره نیدی ویشر سیمی نو دزمکی دمخ پا سلو کی اویا برخی چی دا اوبانی ولی دا او پا هاگو اوبا سخه بیا پا سلو کی اوبانی وی برخی چی دی سمندرونو او سمندرگوی پا وستا سره چی ملگین سمندرگی دی چی دا اوبای دا سشلو لپاره اماده ندی نو دا کرنی او صناعت لبرابرو برخو سخه نشمیرل کیجی چې دغه برخې دې په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه که درمونه ګلالۍ زده کوونکو اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټوله ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل ګرځي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درېو ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه کدرمنه ګلالۍ زده کوونکو دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې د دغو اوبو څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هېوادونو کې بیا درنه زده کوونکو په 80% ناروغۍ چې دي، دغه 80% کومې ناروغۍ چې رامنځته کېږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کېږي، چې دغه ناروغۍ د دغو له امله څخه رامنځته شوي دي او په سلو کې 70% اوبه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېرش محصولات د خوړو غولو څخه وروسته ترلاسه کېدای شي چې د اټکل له مخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د سشلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه، چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو د کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه که درمونه زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سر ته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوې دي په هغو کې 21 وسله والې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه که درمونه ګلالۍ زده کوونکو یو زیات شمېر پرمختیایي هېوادونو کې په تېرې بیا که هغه افریقا او آسیا هېوادونه چې دي، په دغو هېوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هېوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هېوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هېوادونه د اوبو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او څاګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمې سلجم راته سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي او 1200 متره لوړو کړنو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو که چېرې موږ تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هېوادونو کې چې پاکې او منظمو اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هېوادونو څخه په کومو هېوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هېوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمونه زده کوونکو هیله ده چې د دې دمپورې تاسو ورباندې پوه شوي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژو ته ویل کېږي او په کوم سیمو کې سرته رسول کېږي. وروسته زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي، زموږ ستاسو په ژوند کې نه موږ تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کیږي. یعنی پر دروي برخو ویشل شوی چې د دغو دروي برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپل د سشلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تربیې وي، یعنی مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنی د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولای سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلې چې درنو ځکه کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې د ډېر زیات حساس سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو کمښت یو له لوی ستونزو له جملو څخه شمېره کېږي چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستون ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بيدر بلوتلې په خپلې په کارونو سره تر سوال هاو خو به تر لاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي متر تر سیږي چې د اورش په لندباله سره کرنه کېدای شي چې او سره ورسول شي خو لږ باران درن کې سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیز ځمکې چې لري هغه به نور هم بوټي پکښې شاشنه کیږي او هغه ځمکې خړوبول کیږي چې دا هم د ځمکو په خړوبول کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو ګللی ځکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کیږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورشت لږ وي باید نو د کرنیز محصولات ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنی هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د قانونونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښي چې د آسیا په منځنۍ سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځې سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چزمور په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کیږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپل د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کې او بړاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي، نو دې په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریال هم د دې کوم انوایرنمنت شي هغه پاک او ستر او سیږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی شو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورش نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبر رسولو، نو موږ ویلی شو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی شو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره به لوی ستونزې سره انسانان مخامخ شي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسی. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي، یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډېر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی شو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي، نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاک او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې له جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلو څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او د ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو وپېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسي او اوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیری اوبه نه وای څه به پیښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې سي زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. له احترامات می قبول کی قدرمن او غللی زکون کو زبر شنا غفار یو سره هم تاسو ټول تشرف واس پم عدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن یو ول سم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدرمن او غللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سیریا د صحت چمه په پتن وی قدرمن زکون کو مرکل دین چې زنن رستا سنوي لوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکون کی باید له خل زنو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن کتاب کتاب چاو کول منو ول ری تر سو کول سی د نن رزید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو ځکه کو نن ورځ موږ تاسو ته یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه، یې دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په هکله دی. نو هیله ده چې تاسو ټول په درمنځ د کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې هم زور فهیوات کې هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه یې څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکهونکو چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په مثلا کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې بل هیواد ته ځي، الته استوګنې یا هم مشت کیږي. دې کسته موږ تاسو مهاجر ویلای شو. څه تر کسان د خپل ش ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نور هیوادونو کې په خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او پراختیاوي رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نور هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپل سیمو څخه زی و نور سیمو ته زی اول ته سفر کوي چې دې کسان ته مراته سو مهاجر کسان ویلی سو چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلاوي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نور هیوادونو ته زی او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیل هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې تایبر مېسکي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغه هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسکي چې د ډول مهاجرت اختیاري مهاجرت وایي چې خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا چې اجباري مهاجرتونه به هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامی شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څنګه چې شوم انسان مراد تاسو د درکول څه چې زمرد ګران هیواد افغانستان زیاتره شمې کسان چې دی په پاکستان میشتي چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دیته ارسی وی تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي، یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هیواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه د سیاسي ستونزو له امله څخه د دولتي او نظامی ستونزو له امله څخه د خپل هیواد ترکوي او نور بهرنی هیوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګر ملتونو د ارقام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغیر ورکوي یا خپل ځای پریږدي یا هم خپل ځای سخم انځي او بل هیواد ته ځینو هغه څوک چې هیواد کې د نننه نقل امکان کوي او په هیواد کې د نننه بي ځای شي په نوم سره یادېږي او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغیر وکړي نو د هیواد څخه بهر بي ځای شو کسانو په نوم سره یادېږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې څخه د دوی شمیر چې دی په 1400 مریض کال کې سلور وش ملیونه او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادېږي، لکه فلسطینانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په گاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخستل دي چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمیر چې دي 5 میلیونه تنو تر رسیدي چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي چې ځینې مهاجرتونه لاند محل وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري او ځینې مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د اوږدې محل لپاره یې هم دایمي مهاجرتونه هم ستاسو چې لمړنۍ ځای ته راګرځېدو نیت بیان لري. نو موږ ویلې سودرونو کون کو دغه مهاجرتونه چې دي مهاجرتونه بلا بل ډولونه لري چې په بلا بل لاملونه له عمله څخه سرته رسول کیږي چې له هغو له جملو څخه یو په خپل طبيعي لاملونه دي. طبيعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت او سیږي، یعنی آب او هوا او هغه اقليمي شرایط برابر و نه سیږي، هغه خراب وي، انسانه سکوالي چې په هغه آب او هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا او سیږي، خاوري کمزورتي یا هم طبيعي آفتونه وي، زلزلي او سیلابونه او داسي وي. همدارنګ لکه سمندري توپانونه او وچکالي د دې لامل څخه انسان دې ته اړکیږي تر څو له دغه طبيعي لاملونو له امله څخه د وی سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي یا هم له وه هیواد څخه او بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دې درنو زده کوونکو اقتصادي لاملونه دي، اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو په هیجو اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړکیږي تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او شهرونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره شهري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې شهري خلک مینه لري چې له شهر څخه د شهر سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي. او دوی دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات دي نه لري قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هیواد یا هم خپل سیمه پریږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او تاسو سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې درنو زده کوونکو زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي، هغه چاته د کارول کیږي د اصطلاح چې د بیلابیل لاملونو له مخې لکه د جګړو، دار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقاید او ټولنیز ډلو د اړیکو او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې د اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو او مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له عمل څخه انسان اړ کیږي تر څو خپل سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالیز د کون کوز مرستار سو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق له معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویلی شو چې جذبونکي لاملونه چې دی په دې کې د وی ساحه د نفوسو کموالی دی، رشقون کې سیمې دي، د ځمکه لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډیر اجوره ده چې زیاتره کسان ډیر مجبور کیږي تر څو خپل سیمه پریږدي او نور سیمه ته ولاړ شي. نو موږ ویلی شو چې په دغه ځایونو کې 2 میلیونه چې مهاجرت سرته رسول کیږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبون کې لاملونه دي. دغه جذبون کې لاملونه چې دي درنو ځکونکو د هغه له جملې څخه د وی ساحه د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی شو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسی دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1945 میلادي کال څخه تر 1960 میلادي کال پورې 12 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه، چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل. او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو، چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سہولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې هم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمن زده کوونکو نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپل د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، سیري، پوستکي او رشتو رنگ بلون کې نشو او ورسي ګډي ځانګړتیاوي ولري. د نړۍ ټول خلک چې جی درنو زده کوونکو درې اصلي ټکمونه باندې وشه سي ودي چې یو سپین پوستي خلک دي چې اروپایي ټکم په کښې مربوط دي، دوم زیر یا هم مغولي ټکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي ټکم دي. چې دغه ټول ټکمونه هر یو ټکم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفري جوړښت دي. دا ټول جلا ځانګړتیاوې لري او هر یو جلا ټکم لري. همدارنګه درنو ځکون کونن رسپلوس کې موږ تاسو سپین ټکم نژاد خلک پیژنو. سپین ټکم نژاد خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی قد چې دي جګ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري، چې دغه د دې د ځانګړنو له جملو څخه شمېرل کیږي. دي بل هم زیار پوستکی تکوم لرونکو کسان چې دی دوی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی زیار رنگ لري پوستي هم د رنگ تور او صفاو رشتان لري لژره ګرد سر ګردې کوفړی یی د سر د هم د رنگ بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټټه ونه یی کدنې چې تشتي ټټ دی او لش غوندې چاغ کسان وی یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکوم کسان چې به دی هم تور نجات لرونکو کسان چې دی دا تور یی هم نسواري تورته پوستکی لري او پلنه پزې یی کړګوتی ورشتان لري او هم د رنگ نه پړی یو شوندی یعنی غټي شوندی وی او ګډ یی هم دوارنګ تکوم مهاجرین او مختلفو تکمونو ترمیز د دود په پایل کې مې سترغلی دی چې مولات او سیمبو تکمونو په نام سره دی او سره پوستکی کسان چې به دي ترونه سکون په اصل کې ولځر پوستکی پر اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکرز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکی نوم باندې شهرت لري ترنو ځکه کو تر دې دم پرې مودا ول بس له هم د تکمونو جغرافي ویش په حق له بلو تکمونو جغرافي ویش دي ترنو ځکه کو دغه جغرافي ویش د لکه سره د آسیا لوی وچی د نفوس له بیره بیره ټکمونو څخه جوړه ده نو زیاتره یې زیات پوستکی ټکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویشل شوی دی یو آسیایي اند آسیا د لوی وچی ټکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکی ټکم لرونکو کسان شامل دي چې د آسیا په لوی وچی کې د دې ټکم خلک د نور ټکمونو په پرتل ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی وچی ټکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلوبانی ویشل سوی دي بل هم د افریقا د لوی وچی ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیل کړي ده بل هم د امریکا د لوی وچی ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلې مشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په تاسو ضرورت نه ترسيږي نو درنه ځکون کو تر دې دم پر مو لوست ول بس دی وسند لوست په برخه کې کورنی دنده کورنی دنده کې نجات تعریف کړی دوی سپین پوستکی سپین تو کوم نجات تشریح کړی او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړی نور نشته نو زه لوست پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت علاقه ما
د ازادي میلمه
السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادي میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کاروند کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادي رادیو ووري هغه خوانځي پاتره سوالي دی او غوښتل چې خبريال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادي رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادي ملما په نننې خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادي رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم میچ دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دور سره د ناوی په کلی کې پیدا شوی ما او همدل تغړ شوی ما نغه ابتدایي د کلی ملکه د لیسی د کلی ممندل ته خپل کلی کې کړي دي بابا خوشقاری ولی په علي لیسا کې مکړي د رسم سیم څخه خلاص شوی
اوس په څه باندې مصروف یې څه کار کوي امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ رادیو د یو ډیر پخوانی دایمي اوریدونکو په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې
او مننه خوشاله یم ته چې خپل د مکتب سره خلاص شول ما ویلې د به امتحان ورکم هغه کابل ته انتم تم لاړم کانکور امتحان مې ورک خو بیا په یو نیمه نمره کې پات شو او ما کیمیا ته جلابات پانتم ته نو بیا غره یې کور کې سو کولم نه پلار مې غزې په ز خپل بیا دقانی مې شروع کړل ما غ دقانی کوم هغه کې اوس مصروف یم نور تا کړته مې واته و نه شول مثلا هغه د قانه کې په حال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل هغه ما سي پاتې شول د قانه ته شوي
و بالکل هغه خو پاتې شول ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی راتو سره به مشاو خو به خېته وړ کایو ما راتو سره به می ډیر شاو خو ستاسی دا آزادی راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم چې ما آزادی راډیو به مې اوریدل. بس خو وختونه و بیا چې هغه تاریخ شولم 2012 نه بیا ما لري خبره راځي سره ډیر شوق. خو بس قسمت کې نه و ونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او کتر سره پورې هم یو څه امیدواری شته چې پراتلون کې کې به دغه خپل دغه هیله ته ورسیږي.
یار راتلون کې کې هیله خلرم خو امیدم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلون کو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات د امکان شته په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده هغه سوشل میډیا کې فیسبوک کې ټیکټاک کې یوټیوب کې هم د چار سړی اوس خبريال کېدلی شو. خبريالي زما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې لکه یو سیمې څخه راپور ورکې چیرې او پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی او غوښتل مې چې په اندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مزکی د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستای یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي ستاو دغه بزګری فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بزګری ده ځکه چې وسایل نشته دي د ماشينري نشته دا نور وسایل نشته دي هماغه بیل د کولنګ د او صرف د دوايانو باندې بچلک سیواد سره ولري هغه به پیږي نو هماغه دوتی ته کارانه د تل حال غو دوست.
مګر په همدا ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم زنه پیغام چې تاسو به پخپله کاروانده کې کوم شیان کړی دا به ورسره راته وایست. مګر زی چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخت ورتګ دی او د دې په ځای چې لو يم ځکه ونیسی یعنی پراخم ځکه ونیسی مخپورته بوټي حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو ویني دین تاسو څنګه زده کوي تاسو او نور بزګران؟
دا غنه خو ډیر شیان زده کړی دی مونږه خپل ته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایل نشته د بل اقتصادي مشکلات لومړی چې د اقتصادي مشکلی دلته بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته چې یو خوده چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کیږي هغه کیغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چې مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کی دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وای او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دی عمل کړی خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړي په افغانستان یوازې د بادرنګ او پارمونه یې هغه ته پارم وایي دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي هغه هم د پلاستیکي به کش کړی غاټ غاټ د دالیزونه غونډي یمغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي کم مصرف تر دې او به کم غواړي نو به د سات کو دلاري ورکوي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکوي نو هغه ډیر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه د ته دغه سیو فارم لري؟
نه زه خپل رش پارم نه لرم خو داسې منګه داسې ګاونډیان دي هغه لري بیا ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نن لته پارمو کې هغه ډیر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا د غوروسته د لرګي ورته هغه کې خېمی غونی کوکی پټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک په کاش کې بیا غاصلی تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړی دلته چې قانون له کغونه واسه نه لري ځکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کړي.
هم ستاد څومره ځکه ده؟
ما خو اته تجربه ځمکه ده شخصي اته تجربه ځمکه ده او په دې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا په دې قانې در سره.
نو دا خو شپارس تجربه بخې ډیر ځکه ده؟
وز مکه غو بیخی ډیره د شپارس جریبه له خودل ته بل د مکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دی وړي کې جوزا او د سرطان میاشت کې بیا کار نه ورکی نو څه کدا ډیره مکه بیا شاړه پاتې او په کم مکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا د چې ک د اوسه کال خو لار باندې د می بانجانم بیا کړو
ډیره برخه مزکه دی باغونه دی او ک خالی مزکه دی کرنې لپاره او چې په کې کرے بیل دی غنم چې یادونه دی
ډیره مکه نه خالی مکه دا او کما مکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی مزکه ده
باغ ده چې یو سلور جری به باغ د شپک جری به خالد مکړه او بل دای کی منبغه سلور جری به باغ د دقانه کی او یو پنده نیم جری به خالد مکې
اغه مزکه چې خالد په غو کې چی کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګنور خالد مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې به رومي بانجان کړو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو او کچالو پیاز د شیان به کې کړو او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام د درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اول مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو اغه هم چې وښیندل بیا چې کا واتر شواله ټیکټر بیا راولو تو هم شیندو پکې تو هم یو رقندواله چې تور کوي ونی کې په غي ویتا ویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ا چې وری بل شي نو زمکه بیا ښه او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سر راوړو پکې شیندو اغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړ
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سم د سینه په سینه لپاره ولني کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی د کډال تاول کې مروا جنه ولا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او د کنه هم د چ پاتې ده وز موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی یا ما غته نو کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بیخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل خاص یې ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وبټولې غواړي
دا اوس زمای ده او په کابل کې سکل هیواوري هم وشولې دا اوس لمزکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مزکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا په بیل کلاورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواوره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د چې تال ورته وای د جوی ماینز د سینیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکوو په سرلی کې بیا غره غورځو او قاضی خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونو چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې چې دانی د غټ غټ انګور کوي اغم چور کی گیغه د میزان او عقرب کی رسی گیغم بیا تازه خر
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسیدا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چیرې چې په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمای دی وی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د مکه حاصل خړله کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه سلو پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دا اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوه چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي ک رواج نه دی
دزمن پسیم کی خوکیږي خو چې ما غنر ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مړی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکی حاصل ډیری زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کی
هغه مختلف غوړ سکه لیس یو پټای دغه تمنیت کړه د خیره سره هغه کی دا ترخک بادام دی وګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا غوړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او تیرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله ورو ما غټ غټ پاره می ګلاس نو دا زړی ونی ټولی باس دی او په کې سره هغه ته چې ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي دغه بادام په پرپټی کې ښه ټوټي میخه چیناري میخه د لپاره ای الو بالو بادام دردالو د ټولې شونغه او ټولې سره د سیبيخي دغه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړې تلري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و باسو مونږ وایم دا پرمی ونی به پکې د دانې وچ مروت شي وي د پسیمه کې پلان لرو چې ځړې ونی چیرې هغه و باسو تل یو رقم بادام چې مونږ خپل یې شي د ستربای په نوم بادام دی نه هونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل درو روپی کې وی دغه نه هونی دا درې کال پاسې لا غلی دی درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 ته ورسو نو دا حاصله مر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډې کاغذي بادام ورتل ته خلک وايي خو نوم ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلی کایوان دی نو امغه دلته ډیره ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغاني ښه سي خرڅيږي
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نہ شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو یو کاف او غزي د انګور تاکونه ملري کله و انګور تاکونه یو باران خراب یا مغمات یادونه وکړه د مونستان په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غنګور په اسلام دغه بادام په ځای کې خود د ورډیره خن نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخي شي ک غلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټول کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم د کولاړم دا غلطه د سړی نوې باغ یې کړ دا عوام دغه بادام غوړ په کې کوي پروس کاری کې
ډیر ښه د دې ځکه د باغو مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه د کولبی او د اړولو کارونه د ټول ته پخپله کوي کې پټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلده
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در درسې فکر غواړي هغه تمنګل سی یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمنګ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای په ونه هغه تجربه لري په کې هم هغه دی ونو تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوي هغه د خپل کوي هغه به له آسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبا چې کوله کله غنم او ته د لوبیا ته رومیان او ته دا په ترکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پایبل کو د ازمکه چې کولب کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې راست ان کې دیلی وګدواله لا سانتی اوس باندې د بیره ماغه باندې بس خپل ورتاړ او کوم مزدوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځیدل ترکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې چې په دوالي باندې دوکه یو بل په پاسلا ورکړي د 2 متره کې وګدواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چورته وای هغه لکه پولی غني غاټي غاټي نو غا کې بیا ترکتور نشي ګرځیدل هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی چې دغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه راو کې نه وي بیا په غو باندې ورته د پایبل کې وی د ازمکه ورته کول به کوي تام په تک پینځه کې چې ونی هي اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ترکتور باندې وړکی ترکتورونه دی په غږ مکه کول بچ
او دغه نیالګای چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې اصل ور کوي
دا بس چې یو په ور کې چې په دویم کال باندې بس نهخه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کوي بس او ډیر خو وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورین کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړی ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورک کالم په وشول نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې خټه تحصیل تر رسیدي چې یو به یو ښه خارې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې دړي دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یوري په تاغه جدي میاش کې جدي لمړی کې پېښندل کیږي بیا دی اوت پیندل سم چې دوی نه شنه شي وي غټي نه غړوري نه وي غټي کې دی وخت شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی شي بیا کومه ونه کې مرز یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چ په دوه درې میاشت کې بیا په ادم پر سوي نور حاصل تر شي
دی ونه پایوند ته خپل کوي کبل څو کوتر غواړي
نہ دیونه پیوان کو اس کني پیوان من خپل کو او غسو سو داول پیوان دو چې سو داول د رقم غټي ورا چې ول کیږي بیا نور مسلکی کسان وتراو اس کني پیوان د سیده چې دیو یو و نه یی د چې کمزوري میوه کې بیا غواړي چې خام میوه پکې پیوان کې بغي د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکی لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به راټ کم د قایچی دی کارا دی هغه به په مې دوه ځای کې هغه کې به ولخت یو سنت ورکې د دې خ په یوه لکه مثال د ماچ کم بادام او په ترخه کې را بادام لګوي نیو ولخت به یو سنت ورکې یو بل کې او لکه خاطه به تاو کې او ربرټې په تاو کې نور به چې بیا په وخت ورچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیر کې را خپل نورې پانی کول یا به قایچ کوي چې ما خپل هغه کملښت دې چې په کې ورکړي ما هغه دې قوت لري او شنیکیږي او پیوان دی چې په میاش کې او میاش کې خدای چې جوش خوري دا ونی ډاټ وان میشي ما
او بزغله یو کوریه استخپل دي چې هغه په بای اخلي
نه بزغله خو موږ یې انګور خپل دي دا نور د ونو دا په بای اخلو دا ویني په پرمان نه راوړي او ځینې لته او باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک یې به له مغ نه راوړي هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکې ویل کې ګلاس او مڼي دا بادام او پستی ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله رالتي شي د ساکل او پاسل لا غلي وشا سیل ور کړل دا پستای وکړه چې یو شپک کلو کې حاصل ورکړي
امن الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلار پاتې وي له هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده د چې وګه چې هغه وخت کې بچ مونږ ته خپل پلرونه وسکی کی چې کارانه وکیدل غویان به ول دوانی هغه باندې باید مکی کول با کولې ټیکټر بناول نو هغه وخت کې په غویان زما کول وکیدل اوس په ټیکټر کېږي هغه وخت کې بيخي پسلو مرز نه کوله کله چې وخه یو دې تلويخ کاله مخ کې اوس پسلونه مرز کوي نو دوا پاشانی دي پمپونه دي برقی پمپونه راوچی دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبه رات پای پیو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کیږي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون نه غلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تاکو اوس په پمپ کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پمپو کې نو یو څه نه بدلون راغلی ده بچ
ما دا پښتنه امن الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کال مخکې یا 22-23 کال مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو او طرز چلیدلی وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کال مخکې په طریقه باندې کیږي دا پښتنه مل تاسو پام دې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو په لری راتلونکو کې په لاند محل او په اوږد محل کې به ستاسو په دغه کاروانده کې کوم تغییر راشي
او فکر ان شاء الله موږ هغې لرو فکر امنده کړو ته پروس کال چې خلکو دا د انګورو باغونه نه ده ته ډېر راتلونکي جوړي چې بخیزیات یو بالی دا دو بوز آیات ول یو کس یو سو کسان هم ده چه پایپونه ور تا تیر کل قطرهی سیستمی ور تا که نوغو دیر فاصل ور که نو کرا کرا طول ور ده چه هم دا فکر که ویچ کرن آسری شی دو بوز آیات کن شی او پوشش روان ده دیر خلق و کارم بشرو کرده تو چا چه پیسادونه خیدی کنه و پیکر شتا ده آسری کرن تا پیکر شتا ده او هم دا غری را نیردیر آتون که پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته د قطرهی سیستم د لارې اوبه ورکړي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخي غټي غټي غوړه ځکه چې کشوي سره ګرمي ګرمي غو کې اته دې ستره جوړې بخارات کوي پښتالو دي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنا طریقي کار یې روان کړی دا پروس کال ما ډیر ضایعات لري د انګورو تاکون ته قطرهی سیستم جوړ کړی ډیره ښه نتیجه ورکړې وی کمی وبم مصرفولې یو تاکونه ډیر تازه و ستنده نه کوله په اسانه بنیز مکه ورته پښتاوه
تاسو په خپل باغونو کې په خپل مځکو کې قطرې دی وبو د لګولو سیستم لري
نه مخ خپل قطرې دی وبو د لګولو سیستم نه لري خو پروس کالم په یو لاس تاکو تجربه کړو هغه ډیره ښه نتیجه ورکړل نو پر راتلونکي کې کوشش کوو چې هم دغه غته واړو سیستم ته
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلما په دې خبرونه کې را سره و تر بیا د خدای پامان
د ازادي میلما
you are clear. لري زړه ما و